پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبری مجله په لاندو خبرونو پیلو. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د پاکستاني جټ الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پلانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلورلو لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500-3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په بیګانه مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د ته نه دی معلوم. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو د راپورونو له خپرېدو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دواړو لورو د ستونزو د څیړنې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د پاکستان حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي د مړه دي او یو زخمي دي.
له یو شنونکي سره په دې اړه خبرې کوو. په یو بل راپور کې مو د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف د لمنځه تلو له اندېښنو خبرو.
د ذهنیت معنی دلیدلی چې د آرشیف په برخه کې د دوی کوم صحیح څه باید له منځه لاړ شي. صرف د نشر ممانعت شوی ده هم په راډیو کې هم تلویزیون کې.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. د اوکراین د جګړې پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
په قرآن عظیم شان کې د صحابه کرامو د تابعینو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ستاسکور بهم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر وایي د دوی حکومت د یوې اتکسیز کمیټې په ګمارلو غواړي له پاکستان سره په پوله کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف خبري وکړي. سردار احمد شکیب نن ازادۍ رادیو ته ورسته له هغه د خبرو وکړه چې تازه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی حملو د ترسره کولو ادعاګانې شوې دي. پاکستان تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بله، وروسته له هغه چې نن شنبه د افغانستان له خوست او کونړ ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو د ترسره کولو راپورونه ورکړل سوي او اداګانې سوي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ازادي راډیو ته وویل د دوی حکومت د ویا تکسیزي کمیټې په ګمارلو غواړي د ورته پیښو د مخنیوي په هدف له پاکستان سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر سردار احمد شکیب ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د دې افسوسناکې پیښې او پر کرښه د ورته پیښو په اړه د اسلامي امارت له لوري د دفاع وزارت د نظامي استخباراتو د مسؤول ملا شیرین اخوند په مشرۍ د کورنیو چارو، سرحداتو او یو شمېر نورو وزارتونو یو اته کسیزه کمیټه ټاکل سوې تر څو له پاکستاني اړخ سره دا موضوع وڅېړي او په عاجله توګه د حل لاره ورته عمومي او د ورته پیښو مخنیوي وسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځایي او بخښي څو شېبې مخکې ما د یو خبریال سره د خوست ولایت نه خبرې وکړلې، هغه موږ ته تایید کړه ځکه په خپلو سترګو هغه خپلو سترګو حالات راته وویل چې په دې ولایت کې په خوست ولایت کې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په یو پنغالي برید کې په لسګونه خلک وزل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه وویل دای چې کوم معلومات لري تر اوسه 10 کسان په دې کم کې وزل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او 40 نور کسان ټپیان سوي چې کېدای شي د دې ټپیانو په شمیر کې د وزل سویو کسانو شمیر زیات سي. دا هغه اداګانې دي چې تر اوسه د ځایي چارواکو د طالبانو له لوري تایید سوي نه دي. همدارنګه د کونړ ولایت چلتان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباریو له امله 15 ماشومان او یو مور هم وزل سوي ده او یو ماشوم ټپي دی. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د سویو هوایي توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه پیوه خبره سوي خبر پاڼه کې پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ته په خطاب کې راغلي چې افغانستان کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو ډلو پټنځایو نسته او لدې خاورې د پاکستانی پوځیانو د نخښه کولو لپاره کار اخلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته رد کړی و. هڅه مو وکړه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د دغه ترسره سویو بریدونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي وپوښتو، خو تر دې دمه دوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تکل صاحب، په کونړ او خوست سرحدي سیمو کې د پاکستان له لوري دا پیښې داسې مهال ترسره سوي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي په دوو بیلابیلو حملو کې اته پاکستانی پوځیان وزل سوي وو. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. و موریدل چې د طالبانو د حکومت د سفارت، البته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دوی حکومت یوې اته کسیزې کمیټې په ګمارلو سره غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه بحث وکړي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ سیمې او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمې کې تېره شپه د سیمې اوسیدونکو وویل چې پاکستاني جټ الوتکو یې پر کورونو بمباری کړي چې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو، پاکستاني جیټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی.
تاریخ بیگار از 9 بجو خواه شای تیم کشه بده از یو پور پا کشیدین و یو از نانا و پینزه ماشومان شایدن یا یو ماشوم زخمی ده.
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خو دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر دی. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بیګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې تیر شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغال هم پاکستانی او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې پاړه کاره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی او چارواکو د شوو هوایی او توپچی بریدونو پاړه څه نه دی ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستانی او توپچی بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړې شوي دي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځ د بمباریو او د طالب چارواکو په وینا د توغندیو د لګیدو د ادعاو په اړه راپور مو اوریده چې ویل کیږي 15 ماشومان او چې یوه میرمن پکې ده د وژل شوي دي او یو ماشوم ټپي دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کومه خوا روان دي؟ د سیاسي چارو شنونکی عاطف مختار دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه د بس لپاره. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کومه خوا ځي او دا وروستۍ پیښې آیا نه ښیي چې هر اړخیزه حمله د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا پر افغانستان شروع شوې؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. هو، په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایی تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوری لاندې غندل کیږي. دغسې حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت او اړین او ضروری دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي، تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د ده په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خوا ته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي او دغه اغزن خار د ټولو هغه دود او دستور چې دی افغانان نه مني. فکر کوم ځینې نور هم المنټ دلته وجود لري چې پاکستان د افغانستان له طریقه یا د افغانستان له طرفه ځان ته تهدید محسوسوي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان، خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ کچه او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، د پاکستان پر وړاندې په داسې حال کې چې دوی پوځ هم نه لري، یو روزل شوی او منظم پوځ نه لري، دوی کولای شي چې مثلا که د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت تصمیم ونیسي او د حملو ته دوام ورکړي، یا مثلا که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم دا ستره اشتباه به پاکستان ونه، ځکه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې د داسې یو جګړه وي چې هندوستان ور نه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلی خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان نه افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. دا به د افغانستان لپاره یو تهدید وي تر څو هغه ځایونو کې چې پاکستان د خپلو ملي منافعو پر خلاف ځینې طالبان شاید په دې حدودو کې پاکستانی طالبان وي پر هغه یو برید کړی وي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي، او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. افغان د افغانستان ملت تاریخ ته ښودلی چې اس یو یرغلګر او نیواکر او ښکېلاکر پر افغانستان کې نه ده پاتې شوی.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د طالبانو هدف له دې حملو څه دی؟
دا خود پاکستان حملی دی، د طالبانو حمله خو پر پاکستان نه ده. فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی، او افغانان ورته ډیر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو کورنیو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف ښاروال د ښار په بخار کې د چاودنو خبره تایید کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوکراین د همدې تازه پیښې او نورو وروستیو پرمختګونو په اړه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی جزئیات راکوي.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته لاغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي، او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تیره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
ډیر زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکړل. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
په نیمروز ولایت کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د تومانو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو په مخه پورته شوی. مرکزی بانک وایي کله دې وروسته په دغه ولایت کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه وشوه او په تړاو څوک ونیول شول، قانوني چلند به ورسره وشي. یاد بانک له ټولو هټیوالو سوداګرو پانګوالو غوښتي چې د افغانۍ د ودې لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په نیمروز او یو شمېر نورو هغه ولایتونو کې چې له ایران سره تړلې پولې لري د ایراني پیسو د زیاتې کارونې راپورونه ورکړل شوي وو. د سوداګري او پانګونې خونې چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی له مسؤلینو سره لیدلي. د دغې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په یاد لیدنه کې دوړو خو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ننګونو د کابو کېدو په اړه بحثونه کړي. د خبر پاڼې په حواله د سوداګري او پانګونې خونې د عامل پلاوي مشر شفیق الله عطایي له مقابل لوري په بانکي نظام او د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د یون ډی پی مالی متخصص فواز صبری بیا یادو برخو کې افغاني لوري ته د پوره همکاري ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 15 پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 13 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1490 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي، هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکوي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دي په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خبرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خپرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرانسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه واوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف څه وي، ممکن هغه له منځه ویسي. دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي، هغه باید پاتې شي تر څو پورې د هېڅ کس تاریخ محو نه شي. او ښه ته ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه له منځه وړي.
کاغلی احمدزی وایي همدا آرشیف کولی شي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځینو کې د دې په بهتره ژوندۍ کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم شته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډیپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خو د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي د خوشبینه دی چې طالبان د پوسنې دوره کې داسې څه تر سره نکړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دوري کې چې طالبان راغلي دي یعنی د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځولو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي. تر هغه وخت پر اسما په ملي رادیو ټلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی دی، نو دوی د کوم شی ما نه احساس کړی دی، صرف د نشریدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبانو له اصولو سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی دی په رادیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندي توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلای او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي شته دلته، او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان نه لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خبرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو ټلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځانی دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپاني وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام ونه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځانی دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپل الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بې شمېره هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکو ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنو د شونځیو پر باندې پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د جنو د منځنیو شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی په وینا لولو، موږ په افغانستان کې یو وار بیا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپلو هغو ژمنو وفا نه کوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي پرانستي وي، خو د وري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
د جلال آباد مومندره ولسوالی نن زتا ته پیغام پریدم زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کورو خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای ستاسو امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دی ته ویلې چې ولکا تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه او دی اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم پسې کسان راوست او کارټون یې هغو له جوړ کړلو او د دې ځګي نه چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته د غذي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه یې نه دي لیکلي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډیر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا شپږ زره افغان روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکي وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
لډي روه وادونو سره په تماس کې اوسې بدیل په برخه کې افغان سره کومه همکاري وسی.
په یو بل راپور کې بواوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون لټړل کې دوه سره په دی ولایت کې معتادان ډیر شوی دی.
بدبختانه ویم ته بهول
شفقه لا بده مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه پیدا شوه.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفی سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غیدلی.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکړي دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ او نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره و خو پښه یې وښویې ده او معتاد شو.
د په آغاز کې له دې قانون څخه پیل وکړ نو هغه چې کله دا قانون پیل کړ له قانون څخه وروسته سګریټو ته مخه کړه. سګریټو پسې همدغه سې چرس وته.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی. دا خو په خوا په بیابان شپانه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
وروسته خبرونی لمړی مطلب ترازو د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولول فصل پای ته نږدې شوی او دوی نه وروسته د کوکنارو نوې فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وايي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرسته وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرسته راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
تحقیقن ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرط بوخت لړی روحي وادونو سره په تماس کې اوسې بدیل په برخې کې افغانان سره کومه همکاري وسی. خصوصا هغه وادونو چې د مقدره موادو نه یې نه حسي پذیرو ځینې کښتونه سته هم سي بدیل واقع کیږي لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي سته سي هغه د کوکنارو بدیل واقع کیدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او لویه ستونزه وسی.
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انار او بادامو د باغونو جوړولو ترڅنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې. خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم رستي شی پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي دا سیو پراختیايي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي شي. دا سیو پروګرام چې د کار زمینه برابره او بیوزلي کم کړي.
بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کوي یا نه کوي ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال نشي موادو څخه لزیا منسوب هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستۍ څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کې دوه سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیايي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشټوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وای تر اوسه کوم مرستندوی اداره نه ده حاضر سوي چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پر کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
پورستی اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتوارین در غور با گذشت
غور ولایت کې معتادان د هر ورځ په تیرې دو سر ډیریږي ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تلل سوي دي له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیرې نشو ته مخه کوي له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي
از مسئولینی که دی راستا
در چارواکو څخه مغوښتنه داده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي ځکه له یوې خوا معتادان ډېر شوي او له بلې خوا هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کېده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بستري کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بستري کېدو خدمات بند کړي.
څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند سوي دي که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشې په برخه کې ده څرنګه چې بودجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودجه نه لري خو که ناروغ وکولای سي چې د عیاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویو ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تا با حال
لا بده مرغه با وایم چه تروسه ده شل بستریز روختون لپارم رستندوی اداره نده پیدا شوه خو امکان لریش پا دیورزو که یا مرستندوی اداره پیدا کرو او مرست راسره وکلی ده ولسوالی پرده هم پلان لروزه که ده مرکز لخوا داسی خودل شوی چه پلانون با عملی شی ده چه پلانون با کل عملی که گی معلومه نده
عملی میشه و نامعلوم است.
د طالبانو د حکومت له جوړیدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویو ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ پرمنځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت پروسیس قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی؟ په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زایله کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پودر دی، که هغه فیوم دی، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توګی دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیگی. الله تبارک و تعالی دامنی کردی. حدیث که رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای کل مسکر خمر،
هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعد اند علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی، و یحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنج چې چرس دی، او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاست راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو لتداد چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دا ویلی دی چې ولا تلقوا بیدیکم الى التهلکه، کوشش مکوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوئ، خپل ژوند خراب کړئ، خپل اقتصاد خراب کړئ، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوئ.
ولې چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ که څم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطع خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمې لته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یا ولادت داده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقاً حرام دی. مخکې مول چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته ده. اصلا مخدراتو کې دی مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کې او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان، د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي، په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هیدلست آیا په هیدلست چې تر درملنې ورسره د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تدابی و ډیر اصلی برخه د حقوق د کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تدابی په برخه کې مسؤلیت لري. اول کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه د ته حاضر کې تدابی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تدابی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په دریمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک ورباندې کول او بې اعتمادي دیو به احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
آیا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل وټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خوب خې وخوې دا او موتاتسو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولی موتاتسو او د نشول عمل نور له څډه ولستونزو سره مخ سوی دی دا به د سراج احمد لخلي واورو.
زما یو ډیر خوږ ملګری وو جواد جان نمیدای او ډیر زحمت کش او ډیر زحمت پیش سی، ډیر به تل په خپل درسونو کې کوښښ کوي او د صنف اول نمره مو، ډیر یو بااستعداد ځیرک ځوان وو او تل به کوښښ کوي سی په صنف کې لوړ نمره واخلي، په درجه کې اوسي، ډیر تکړه وو، کورسونو ته بتلو، یو ځای له ما سره مکتب تلتلی، بیرته به راتلی. په ما ډیر ګران، زما ډیر صمیمي ملګری وو. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کشوه او هغو سره به کېنسته، نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لومسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه، سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدل چې دغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مي لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سیمفیانو دا بوتلی شفاخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه بې وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ټیکسیوانانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مور هم سپینګیري ول، د کور مشر وو، همې کور تباه شو، همې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی وو، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا ضرور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده، د کورسنګي سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره یې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار په نیمه شپه کې ورختا چیری گریوان ژړ مخ او ستړی استومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي په ژړا او ناهلی ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ویخته شوی خو کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکی ته.
اوره کشن لکه موږ ټول ورځ په غوږونو کې راپنګېږي ته خبره یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیلان واچول ورشه راټولې کړه. نور خود دا څوک لا پسرو ورکی نه ولې وما اوسې طلاق هم کړم زه دا وړه ماشمان څنګه دلته تا سره پسرو ورکی پرېګ دا
ورزم ماشمان دې نن سره بوزا نه دې څه پکاري او نه دې ماشمان له مخې مې ورګې
راځي بچانو چې زو او خدای دې ښه ورځ نه درکې او خدای دې وشرمه وا او خدای دې په داسې درد اخته که چې هیڅ علاج نه وي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جبار. دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس حنیفه په زخمونو مې مالګې مه راندوړه وه تر زړه مې وینې ساسي وینې.
یاره ځم خبره او که څه کیسه ده ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړه؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره ځان ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس ظریفه پوښتنه مه کوه له پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې داسې ناڅابه څه آسماني ټکه در باندې را پرېوته اوس زورهوره.
ډېر بد مې وکړل خپله مینه مې په خپل لاس پیدا کړه مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارولو څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو بس د کوڅټه مسپیمو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کوو؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډرونه لاسا زه خو مارم او دې پونډرانه پټکړي وو زما وسه ورته خراب شوه.
نو پر دوم روانا خبره تو غزا طلاقه وی
انسان جو کمارشی بیا اکلا کل کار کمی دان طول ده دی مردار نشیل الاسا غزا خوز پیر طلاسا نرازی خود پویگم چه ما شمان بامی اوز چیری وی او سنگ بامی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.